Radio. Radio Azadi.
شنبه د ورځې ولسمه د مارچ یو دیرشمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې. د خبرونه د ماشام تر وبجو په منځني سپدول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم خبري شي. روانه خبرونه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دا پریکړه چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات یې نږدې درې نیمې میاشتې ځنډولې له حکومت سره شریکه کړې. تر خبرونو وروسته به واورې چې حکومت خو پخوا ژمنه کوله چې انتخابات به نه ځنډوي، اوس څه ځواب لري؟ د افغانستان او پاکستان ترمنځ دولت د دولت په کچه خبري پیل شي. په ژمي کې له پاکستان ولکه افغان نان خپل هیواد ته ستنه شوي او د فلسطینیانو او اسرائیلي پوځیانو په خوډب کې شپاره ستنه وشل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست وایي کابل ته د پاکستان د سریاسم د سفر هدف د لانجمونو مسلو د حل لپاره د دولتونو ترمنځ د مذاکرو پیل دی. د پاکستان سریاسم شاهد خاقان عباسي د جمعې په ورځ کابل ته ځي. د اجرایي ریاست مرستیال ویند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
هدف اصلي از دعوت شروع
دی. وایي د شاهد خاقان عباسي ته د راتلو د بلنې ورکولو اصلي هدف د دولتونو ترمنځ د مذاکرو پیل دی، څو د لانجو د حل لپاره د پاکستان د دولت سره رسمي مذاکرې وکړو. شاهد خاقان عباسي د ولسمشر اشرف غني په بلنه کابل ته روان دی. د افغانستان حکومت وایي عباسي به له افغان چارواکو سره د تروریزم پر ضد په مبارزه د افغانستان پر سوله او اقتصادي همکاریو خبرې وکړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي په وروستیو درو میاشتو کې تر 140 سره زیات افغانان له ایران او پاکستان ستنه شوي دي. د دې وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل
د روان میلادي کال له پایل څخه تر اوسه پورې 145,015 ستنه زموږ هیوادوال له پاکستان او ایران څخه هیواد ته راستانه شوي، چې په دې کې شاوخوا 1000 تنه یوازې له پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت یو وار بیا په هغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د استوګنې د کارتونو موده د روان میلادي کال د جون تر میاشتې تمدید کړه. د امریکایي محکمې پرون د هغه افغان نول اصل امریکایي عمر متین کونډي نور سلمان ته برات ورکړ چې په اورلاندو کې پر خلکو ډزې کړې وې. عمر متین په 2018 میلادي کال کې د امریکا د اورلاندو ښار په یو نایټ کلب کې پر خلکو ډزې وکړې او 9 ووشل. عمر متین پر پلس نایټ کلب تر حملې وروسته د پولیسو په ډزو کې ووشل شو. د هغه پر کونډه نور سلمان تور لګېدلی و چې په حمله کې له خپل میړه سره مرسته کړې وه او د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې ته دروغ ویلی و. خو د اسوشیټډ پریس په حواله د نور سلمان مدافع وکیلانو په محکمه کې استدلال وکړ چې هغه ساده او خوشباوره ښځه وه او عمر متین په مکرر ډول هغې ته دروغ ویلی و. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي چې اسرائیلي پوځیانو 14 فلسطینیان وژلي دي. له اسرائیل سره د غزې تړنګې په سرحدي سیمه کې د فلسطیني مظاهره کوونکو او اسرائیلي پوځیانو د اخو ډپ پر مهال د فلسطیني سرچینو په وینا په سلګونو فلسطینیان ټپیان شوي هم دي. د فلسطین روغتیا وزارت وایي چې مظاهره کوونکي د ټوپک په مرمیو، رابړی مرمیو او د اوشکې بهون کې غاز د استعمال پر مهال ټپیان شوی دی. فلسطینیانو د غزې په تړانګه کې د اسرائیل سرحد ته نږدې پر لات وهلی او غوښتنه لري چې فلسطینی مهاجرو ته اجازه ورکړي چې هغو سیمو ته بیرته ستانه شي چې اوس د اسرائیل د دولت تر واک لاندې دي. اسرائیلي پوځیان د پولي پر اوږدو په تیارسی حالت کې دي. دا اعتراض د فلسطین وسلوالې ډلې حماس پیل کړی چې پر غزې واکمن دی. د ملګرو ملتو په وینا د غزې د 2 میلیونو استوګنو نږدې 15 لکه کسان یا مهاجر دي او یا د دغو کډوالو زیږیدلې ماشومان دي. اعتراض کوونکي غواړي چې کډوال هغو سیمو ته ستانه شي چې اوس د اسرائیل تر واک لاندې دي. یو روسي هکر یوجین نیکولین چې د مهمو معلوماتو په غلا تورن دی پرون د سان فرانسیسکو په یو محکمه کې د بې ګناهۍ ادعا وکړه. نیکولین نهویشت کلن دی د روسی حکومت واشنگتن د نیولو هڅه کوله د پچک جمهوریت کې ونیول شو او بیا د امریکا متحده ایالاتونو ته وسپارل شو پر هغه تور لګیدل دی چې د 2012 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ وخت کې د ډراپ باکس په چیر د سترو انټرنیټي شرکتونو معلومات غلا کړی دي که چیرې په امریکا کې محکمه د شخصي معلوماتو او د کمپیوټري غلا او د غلاک کړو معلوماتو د تبادلې جرم ورباندې ثابت کړي نیکولین په 10 کال بند محکومېدلی شي او وروسته خبر دا ده چې د زیمبابوې د کرکټ د لوبډلې روزونکی کوچ هیت سټریک له دندې وشړل شو د اسوسییټډ پرس په حواله هیت سټریک له دې عمله چې د زیمبابوې د کرکټ لوبډله ونه توانېده چې د کرکټ نړیوال جام ته غوره شي له دندې لري شوی دی د زیمبابوې د کرکټ لوبډلې په خپل کور کې یوه مهمه مسابقه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته وبایلله او په یوه بله مهمه مسابقه کې له ویسټ انډیز ماتې وخوړه او په دې توګه ونه توانېده چې نړیوال جام ته لار وکړي په وروستیو دریو نیمو لسیزو کې به دا لومړی ځل وي چې د زیمبابوې د کرکټ لوبډله د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې ګډون ونه کړي د کرکټ د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام په 2019 میلادي کال کې په ویلز او انګلستان کې کیږي دا ساده رډو سهارنۍ خبري ما چلاوري وړاندې مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دا پریکړه چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات نږدې درې نیمې میاشتې ځنډولي د اجرایه ریاست له ویان سره شریکه کړې
در بخش امنیتی و مالی کارهای خود را تخصیص کردید اما در کل پروسه مربوط به کمیسیون مستقل انتخابات میشه
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي د پښتون ژغورنې د غورځنګ له مشر منظور پښتین سره شخیدلی
اکثریت دادی خپل خواهش لري زموږ سره د ملولو موږ سره دراتللو دغه د پښتنو یووالي شه د کردار ادا کولو
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د روسي حکومت په ماسکاو کې د یو شمیر غربي هیوادونو سفیران احضار کړي دي او د خبرونه په وروستیو کې د شون رنگونه پروګرام لرو
سره کار کوي چې خایتي کوم زف شاګردم استاد نه قیچی کوي او زه ورته غندم
د افغانستان حکومت د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په ټاکنو کې د وروستي تغییر په اړه وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې بهیر اصلي مالک دی د حکومت د اجرایه ریاست ویاند پرون ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو تر سره کولو ته سیاسي اراده لري خو په دې پریکړې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون خو پریکړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کار دی جزئیات ته فرشتې جلالزی پراپور کې
د افغانستان حکومت وای د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو په نیټه کې د ځند پریکړه د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کار دی د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل وای حکومت د ټاکنو ترسره کولو ته تیاری لري خو د دې بهیر د جزئیاتو په اړه پریکړې د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون پورې تړلې ګڼي ټاکل شوی و چې د انتخاباتو سره تم په شپږ سم نیټه وسی خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به دروان کال د میزان میاشتې په 28 نیټه کېږي جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل حکومت امنیتی او مالی اړخه د ټاکنو لپاره تیاری لري خو د پروسې اصلي مالکان د انتخاباتو کمیسیونونه دي او هر وخت چې هغوی تیاری څرګند کړي حکومت به تیار وي په ټوله کې دا پروسه د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون پورې اړه لري جاوید فیصل وویل حکومت سیاسي اراده لري چې ټاکنې په وخت وشي خو د انتخاباتو د څارنې یو شمیر ادارې د ټاکنو په نیټه کې پر اعلان شوی ځنډ نیوکی لري او له دې امله مایوسي څرګندوي د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د خپلواکۍ ادارې فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید پر نازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړه توجیه نه لري
د سهارات سیاسي کار فایل کړی نه وي انتخابات ځنډوي دا د توجیه وړ نه ده او فاین حل کې د خپل مسؤلیتونو فرار کوي
د افغانستان ولسمشر د سه‌شنبه په ورځ د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې نړیوال کانفرنس ته وویل چې حکومت یې سشکال د ولسوالیو د شوراګانو او ولسی جرګې انتخاباتو او کال ته د جمهوریت ریاست د ټاکنو ترسره کولو ته لومړیتوب ورکوي
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان حکومت وایي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو د نیټې د بدلېدو صلاحیت او واک د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره دی، خو انتخابات به روان کال ترسره کیږي. د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونو له دې سره مخالفت کړی دی چې دغه ټاکنې دي د تلې 28مې ته ځنډېدلې دي. دغه ټاکنې د تلې 28مې ته ځنډېدلې دي، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد د وري په دوهم ازادي راډیو ته ویلي وو که انتخابات ځنډې شي نو کال یې نه بدلی شي، میاشتې ممکن بدل شي.
انتخابات په مغه خپل وخت کې کیږي، فقط که چېرته په تاخیر باندې هم شي نو هغه تاخیر په دې معنی نه ده چې انتخابات بل کال تلویږي، بلکې د دوه یا درې دوه نیمو میاشتو تاخیر شاید وي. انتخابات په خپل وخت کې کیږي او موږ پوره آمادګي لرو.
د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د امنیت په برخه کې هم اندېښنې شته، خو د امریکا د ټولو وسلوالو ځواکونو لوی درسي څه باندې اونۍ مخکې د افغانستان د سفر پر مهال ویلي وو چې دا مهمه ده چې په روان او راتلونکو کلونو کې په دې هیواد کې انتخابات په ډاډمنه توګه ترسره شي. جنرال جوزف دانفورد ویلي وو د ولسی جرګې د ولسوالیو د شوراګانو او راتلونکو کال کې د ولسمشۍ د انتخاباتو د یقیني کولو لپاره د افغان کمانډو ځواکونو عملیات مهم دي. دانفورد دا خبر هم کړي چې افغان ځواکونو د خلکو هغه ګڼ میشتي سیمې په نقشه کړي دي چې د انتخاباتو د نتیجې او هم د امنیت لپاره ډېرې مهمې دي چې امنیت باید په وخت سره تامین شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ګمارنې پروسې په بشپړېدو سره به د دغو انتخاباتو لپاره چې په مني کې به ترسره شي د خلکو د نوملیکلو بهیر د روانې وري میاشتې په 15مه پیل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وی د ټلیفونونو د کریډیټ کارتونو له درکه 1.1 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه شوي دي. شهزاد ګل اریوبی چې په کابل کې د ازادي راډیو په دفتر کې ویناست د وینا کوله وویل د مخابراتي سیستم د مالیاتو د راټولېدلو لپاره یو نوی سیستم جوړ شوی چې له دې سره به یې شفافیت تضمین شي. خو د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون یو شمېر غړي وایي له کریډیټ کارتونو څخه د مالیه اخیستل باید ژر تر ژره ودرول شي. تفصیل له کابل د نجې ساپۍ په راپور کې.
په داسې حال کې چې د ټلیفونونو د کریډیټ کارتونو له لګښت څخه د 10% مالیې له اخیستلو ډیری خلک اندېښمن دي، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي د خلکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره یو نوی شفاف سیستم جوړ شوی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر شهزاد ګل اریوبی چې په کابل کې د ازادي راډیو په دفتر کې یې ویناستې ته وینا کوله وویل دغه سیستم د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې کارول کیږي او ښه نتیجه لري.
دا باندې خطر جوړ کړم، هغه ټایم مراحل مټول وکړه د تیر شنبې هغه ته ورسولو تدرکات ملي ته ان شاء الله نهایي شوی دی، کار خلاص شوی دی، د دې عملي کولو پلان مې جوړ کړلو، کارونه ټول هغه شوی دی ان شاء الله چې ډیر وخت نږدې وخت کې دغه نتیجه ورکړي. موږ ډیر غټه وایده لرو، تر اوسه پورې تقریبا 10.5 میلیارد افغانۍ راټول شوی دی، 10% شوی دی.
د ټلیفونونو د کریډیټ کارتونو له لګښت څخه د 10% مالیه د اخیستلو پریکړه په 1994 لمریز کال کې د حکومت لخوا وشوه، خو د ولسی جرګې غړي له هماغې نیټې راهیسې دغې مسلې ته د شک په نظر کتلي او ویلي دي چې د حکومت د تخنیکي او مسلکي ظرفیتونو د کموالي له امله ناممکنه ده چې له مخابراتي شبکو څخه شفافه مالیه د دولت بودیجې ته ورسیږي. د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمیسیون غړي وایي په دې اړه د ولسمشر تقنیني فرمان رد شوی او باید د دغې مالیې د اخیستلو لړۍ ودرول شي. د دغه کمیسیون یوې غړي فریبا احمدي کاکړ د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا وزارت مالیه مطلقا د ملت سره جفا کوي، د خلکو پیسې غلا کوي، دا باید استاب چې دا موضوع په دنیا کې مالیه اخیستل کیږي، مګر دا څه غیر قانوني چې په افغانستان کې اخیستل کیږي په هیڅ ځای کې نشته. فقط د خلکو څخه 10% مالیه اخیستل کیږي او یو روپیه هم حکومت ته نه ځي.
اوس مهال په افغانستان کې 4 خصوصي او یو دولتي مخابراتي شبکه فعالیت کوي. د افغانستان د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمیسیون د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې شاوخوا 3.5 میلیونه سیم کارتونه کاریږي. د ولسی جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون غړي وایي د موضوع په تړاو به د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ مسؤلین د دغه کمیسیون ناستو ته راوغوښتل شي او که چیرې دغه لړۍ دوام وکړي ولسی جرګه به یې په اړه پریکړه وکړي.
آزادی خبری مجله اوری.
دا خبری مجله په منځني صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې خبري شي. د خبرونه په دې برخه کې د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راډو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان پاړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزی کتنه کوي.
سولې ته د رسیدو لپاره د افغانستان مزل اسانه نه دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په همدې عنوان د افغان سولې په باب یو مقاله لیکلې ده. د تاشکند په نړیوال کانفرنس کې طالبانو سره د سولې په خاطر د افغان ولسمشر له وړاندیزونو پراخ هرکلی وشو او نړیوالو له طالبانو وغوښتل چې د سولې دغه وړاندیزونه ومني. خو بیا هم د واشنگتن پوسټ په دغې مقاله کې د افغان سولې په وړاندې لرلید خړ بلل شوی او په وړاندې پراته خنډونه د پنځو پښتنو په شکل مطرح شوي دي. آیا طالبان به د سولې خبرو ته حاضر شي؟ د سولې تړون به څنګه وي؟ د سولې دغه تړون ماتونکي عوامل به څوک وي؟ د سولې تطبیق به څنګه وي؟ او آیا جګړه به دوام وکړي؟ واشنگتن پوسټ لیکلی چې افغان ولسمشر طالبانو ته یو جامع وړاندیز وکړ، خو طالبانو په خاصه توګه د دوی مشر ملا هیبت الله له هم ځواب نه دی ورکړی چې دا چوپتیا ځینو شنونکو یو مثبت نښه بللې ده. ورسپاڼې لیکلي که فرزند طالبان سوله ومني، د دېرش سولې په شکل باندې اجماع او د ښکېلو خواو افغان حکومت امریکا او طالبانو د غوښتنو تضاد یوه ننګونه رامنځته کوي. واشنگتن پوسټ وړاندیز کړی چې که څه هم امریکا د سولې پریکړه افغان حکومت او طالبانو ته پرېښي، خو د طالبانو د راضي کولو لپاره د سولې د مقررو په جوړولو کې امریکا ډېر واک لري. واشنگتن پوسټ د سولې د خبرو پر مهال د بریدونو دوام، د طالبانو د کوم مشر ترور یا هم د ښکېلو خواو د کوم ناخوښ عامل لخوا د سولې د پروسې په وړاندې موانع، د سولې ماتونکي عوامل یاد کړي. ورځپاڼې څلورم عامل داسې تشریح کړی چې کېدای شي ښکېلو خواو له خپلو سیالانو او مخالفینو هم تر بې وسلې کېدو وروسته له خپلې بقا اندېښنه ولري چې د سولې تطبیق به لا ستونزمن کړي. د مقالې د لیکوال په خبره د درېمګړي ضمانت به دا چاره اسانه کړي. او وروستی عامل د کورنۍ جګړې دوام دی چې د لیکوال په باور د سولې مخالف سیاستوال ځان په خطر کې احساسوي او د ولسمشر غنی په ضد به پاڅیږي، چې دا په خپله هغه اړ باسي سولې سیاستوالو سره د لاس او ګریوان کېدو پر ځای له طالبانو سره جنگ ته دوام ورکړي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د فبروري په 28مه له قید او شرط پرته طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ چې د نړیوال ټولنې او غنو افغان سیاستوالو له تود هرکلی سره مخ شو. د ملګرو ملتونو خبرونې ایرن لیکلي چې په ژمي کې د واورو او باران له لګ اورښت وروسته د خوراکي موادو د کمښت او د کډوالۍ د زیاتېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. د خبرونې د امریکا د فضایي څېړنو د ادارې ناسا په حواله ویلي چې سږ کال په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې کمه واوره ورېدلې. د ریپورټونو په اساس د اوبو کموالی حاصلات کموي چې دا په خپل اب کرنیزو چارو کې د بوخت کسانو د شمیر د کمښت معنا ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې افغانان له پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو خپل هیواد ته استول کیږي او د کاري فرصتونو کمښت به د دې لامل شي چې یو شمیر بیرته خپل هیواد ووزي.
په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وای د دوی ټولې غوښتنې نه دي منل شوي، اوس هم له محکمې پرته وژنې روانې دي او نور ستونزې هم په خپل ځای دي. له ښاغلي پښتین سره د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ګل ایاس مرکه کړې او لومړی ترې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د روانې مهمې غونډې په اړه پوښتنه ترې کړې ده چې څرنګه تیاریانې ورته روانې دي. تمه ده چې د اپریل په 8مه دغه غورځنګ په پېښور کې پراخه اعتراضي غونډه جوړه کړي. د دې غونډې د تیاریانو په اړه منظور پښتین د مرکې په پیل کې وویل
اکثریت دادی خپل خواهش لري زموږ سره د ملول او موږ سره دراتللو دغه د پښتنو یووالي چې د کردار ادا کولو نو ډېر زیات موږ ته مهنت هم نه بلکې خپل خلک را درومي. الحمدلله شو درون تیاری شروع دی.
کوم سیاسي ګوندونو هم تاسو سره په دې جلسه کې یا د دې احتجاجي جلسه کې د ګډون سرجمنه کړی دا او کنه او در سره رابطه هم کړی دا؟
نه مو د دو کوم دلته د سیاسي پارټو ورکر دی راز موږ سره ولار دي نو نو سیاسي په سیاسي پارټي د ګرانو سره موږ ذاتي کوشش وکړو چې ملاقاتونه مو شي په لال پته نشته لاندې سټینګ ورته نه کیږي په دوی لپاره.
یو اخري پوښتنه چې څنګه تاسو دا غورځنګ کم اهداف لپاره شروع کړی دي نو تاسو څنګه ګوري آیا هغه اهداف ته تاسو نږدې شوي او کنه؟ او کلا وسم نور وخت هم شته
نه وخت شته دی دا اکسترا جوډیشل کلین څه مطلب نه دا وړه مطلب نه دا یو یو کیس جب درڅو پر حل شوی نه تر پر به موږ ولاړ دي یا لا پته افراد دي دا هم ډیر غټ کار دی
د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین وو تمره چې دغه غورزنګ د اپریل په اتمه په پېښور کې یو پراخه جلسه جوړ کړي او په دغه اعتراضي جلسه کې دوی د پاکستان له حکومت ځینې غوښتنې لري چې په دوه غوښتنو کې یو داده چې دوی ادا کوي چې د پاکستان چارواکي یو شمېر پښتانه په خپل هیواد کې زندانی کوي او پرته لدی چې هغوی محاکمه شي هغوی وژني او د دوی په وینا په زرګونو پښتانه په پاکستان کې تری تم دي
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سزار یاله یان کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسمه راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګیر شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
د روسي حکومت په ماسکو کې د یو شمېر غربي هیوادونو سفیران احضار کړل او د هغوی د سفارتونو د کارکونکو د شمېر د کمولو مکتوبونه یې تیر ورځ ورسپارل د روسي د بهرنیو چارو وزارت دغه اعلان وکړ روسي ویلې دا کار د ډیپلوماټیک اقدام په توګه له یو شمېر غربي هیوادونو د خپلو ډیپلوماټانو د شړل کېدو په ځواب کې کړی دی د مسلې نور جزئیات د فرشتې جلال زی پراپور کې
د روسیې د ولسمشر ویان دیمتری پیسکوف پرون په مسکو کې خبريالان ته وویل چې حکومت د امریکا په ګډون له ټولو هیوادونو سره دوستانه اړیکې غواړي او د ډیپلوماټیکي جګړې د پیل غوښتونکي نه دي یو شمېر غربي هیوادونو په روسیې کې پر روسیا تور پورې کړ چې په بریتانیا کې د یو پخواني روسی جاسوس سرګی سکرپال او د هغه د لور یولیا د مسمومیدو په پیښه کې لاس لري او له دې عمله یې زیات شمېر روسی ډیپلوماټان وشړل د کرملین ویان دیمتری پیسکوف پر نوویل چې پر مسکو فشار او څو غربي ډیپلوماټانو ته د وټلو وای ځکه په روسیو کې لشتلجه یو سلو پنځوس روسی ډیپلوماټان له یو شمېر غربي هیوادونو وایستل شو پیسکوف وایي روسیه هیڅکله ډیپلوماټیکه جګړه نه ده پیل کړې ولسمشر پوتین له پیله د امریکا په ګډون له ټولو هیوادونو سره د دوستانه اړیکو پراختیا غوره ګڼله او ګڼي د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د مارچ په 9 نیټه وویل چې مسکو به هغو مرشمیر ډیپلوماټان له خپلې خاورې وشړي چې نورو هیوادونو ایستلی دي د روسي د بهرنیو چارو وزارت تر دې یو ورځ وروسته بریتانیا ته یو میاشت وخت ورکړ چې په مسکو کې خپل ډیپلوماټیک ماموریت وسکړي او د کارکونکو شمیر یې په لندن کې د مسکو د ډیپلوماټیک ماموریت د مامورینو شمیر تر راکم کړي خدای چې څومره روسی ډیپلوماټان په لندن کې پاتې دي نه د څرګنده شوی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پرون یې په مسکو کې د بریتانیا سفیر احضار کړ او د بریتانیا پر جنجال پارونکو او بیا اساسه کارونو یې خپل اعتراض ورته وړاندې کړ لندن پر مسکو تور پوری کړی چې د سرګی سکرپال او د هغه د لور یولیا په مسمومولو کې لاس لري د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پولند څلورو ډیپلوماټانو ته د ویلو ویلي ځکه په ورسا کې حکومت له بریتانیا سره د همغږي لپاره څلور روسی ډیپلوماټان له خپل خاورې ایستل دي د چک جمهوریت ایتالیا استونیا لیتوینیا او فنلند حکومتونو هم ویلي چې په روسیې کې د هغوی ډیپلوماټانو ته د وټولو سپارښتنه شوې ده د بریتانیا چارواکو ویلي چې د روسیې لوري وروستي اعلان په مسکو کې د دوی ډیپلوماټیک حضور محدودوي او لدی عملې خوشنۍ څرګنده کړې ده د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت یو یاداشت چې پرون خبر شوې چې د روسیې دا کار د حقیقت نشي بدلولای چې روسیې د بریتانیا پر خاور د دوو وګړو په مسمومولو کې لاس درلود او د هغوی د وژلو هڅه کړې ده روسي حکومت د پنځمبه پورس په سن پیټرسبورګ کې د امریکا د قونسلګری د بندولو حکم هم وکړ
لاند خبرونه لرو د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست وای کابل ته د پاکستان د سر اعظم د سفر هدف د لانجمنو مسلو د حل لپاره د دولتونو ترمن د مذاکرو پیل دی تمده چې د جمعې پورز د پاکستان سر اعظم شاهد خاقان عباسی کابل ته راشي د افغانستان د کډوالو او بیرتستنیدونکو چارو وزارت وای په روسي درو میاشتو کې تر 140 سره چات افغانان له ایران او پاکستانه افغانستان ته ستنه شوې دي د فلسطین د روغتیا وزارت وایي چې اسرائیلي پوځیانو 14 سنه فلسطینیان وژلي دي. له اسرائیل سره د غزې ترنګ په سره د سیمه کې د فلسطینی مظاهره کوونکو او اسرائیلي پوځیانو د اخو ډب پر مهال تیر ورځ د فلسطینی سرچینو په وینا په سلګونو فلسطینیان ټپیان شوي هم دي. یو روسي هاکر یوجین نیکولین چې د مهمو معلوماتو په غلا تورن دی پرون د امریکا د سان فرانسیسکو په یو محکمه کې د بې ګناهۍ ادعا وکړه. او د زیمبابوې د کرکټ د لوبډلې روزونکی هیت سټریک له دندې وشړل شو. ازادي راډیو په منځني څپه 12 پښنه په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه لولو، خو مخکې تر دې چې سمسونه ته مخه کړو د ژوند رنگونه پروګرام.
د ژوند رنگونه
تاسو مونږ راټوي
زمانو شایما ده. زه خیاطی کوم په پارک انجمن کې.
څو کال کې چې خیاطی کوي؟
سره کال کې چې خیاطی کوم.
دلته تاسو خپل ځان ته دکان لري که شاګرد دی؟
زه شاګرد یم، استاد مې قیچی کوي او زه ورته ګنډم.
خخه څه سره کومې جوړې کالی ګنډي؟ سره کوم کالی ګنډلای شي؟
پنجابي ګنډلای شم، اوري جمپر دامن، ماکسی، هر څه چې استاد مې قیچی کوي زه ورته ګنډم. خپل مشکلات حلوم.
قیچی کې هم ملا سره او د قیچی هم کوي شي
لک لک زمه ده.
څنګه یعنی خپل مغوار چې قیچی هم زده کی لیواز ګنډلونه کې تر قیچی کاری مو کوي ويم ګنډي خپل
قیچی کاری هم زمه ده. خو لک لک زره لاس په کورشنی له په باف کې هم ګرځي. کورشنی هم کوم او باف هم کوم.
کوم ټایم راځي تر کوم ټایم پورې کار کوي؟
نه بجو راځو تر 2 بجو پورې.
زه چې ګورم دا مرکز چې دلته ټول نام خدای خزي دې مېرمنې دي، څنګه د کالی باندې درته وړي؟
مشتریان مو الحمدلله ډیر دي او کالی هم ډیر راځي. هر رقم لباس چې خلک راوړي مشتریان مو شوتا ګندو.
یو جوړ کالی 4 روپۍ ګنده. بعض خلک د شکایت کوي دا خزي چې کاروبار کوي دوی له قیمت فروشي. تاسو څنګه
قیمت خبرې؟ نظر په کالی ده، پنجابی په 200 غندو او جمپر دامن په 300، ساده په 300.
څنګه دا کاروبار خوشایند ده؟ دا چې دلته تاسو ټول میرمنې هستي، دکان لري او نور میرمنو ته کار کوي راځي دلته؟
الحمدلله گزاره کیږي او شکر رضایت لري د خپل کاروبار د کونه چې وځو کنه باید یو شی زده کو. ام فکر مو بل کیږي ام خپل خوان سره بازو کیګم، یعنی خپل د کور مشکلات علاوه شو. خزه باید سواد زده کی، خزه باید چې سواد نه لري لکه کار مار زده کی او ز فعلاً سواد نه لرم. یو شی خو غندم، یو کالی مالی یو د سراسي په یو شی باندې خو ولرم کنه.
ډیر زیاته مننه تاسو ته د لا بریاو په هیله.
تشکر. زنده ژوند اوس.
مسعود نیازی د ژوند رنگونه پروګرام وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
مینه وفا د لوګر لازر ولسوالی پر استولې اس ام اس کې پر دې ټینګار کوي چې د ولسی جرګې انتخابات باید ژر تر ژره ترسره شي او د پوسنوی وکیلانو باندې تور هم پوری کوي چې د وطن خیر نه غواړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي له پاکستان سره د سولې خبري د وخت ضایع کول دي. ولسمشر اشرف غنی باید په مستقیم ډول د سولې خبري له طالبانو سره وکړي. بشیر حبیب زید د لوګر لازر ولسوالی لیکي د پاکستان صدر اعظم شاهد خان عباسی د کابل ته ناراضي ځکه چې له د سره خبري نتیجه نه ورکوي. عبید الله سروري د لغمان د علیشنګ ولسوالی پر اسولې سمس کې لیکي و سوال طالبان باید سولې ته حاضر شي کنه د هلمند په چیر په ټول افغانستان کې د دوی پرسد اعتراضي غونډې جوړ شي. حمدالله شمن د هلمند ولایت څخه لیکي په هلمند کې باید ټول شار وتړل شي او د سولې سره او ولسی پاتون سره خلک یو ځای شي. عبدالرحمن لزابل پر استولې سمس کې لیکلي دي د طالبانو لپاره دا یو فرصت دی چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. او یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی خو دا غوښتنه یې کړې ده چې ولس ما یې سمسونه نه لولي خو موضوع یې نه ده واضح کړی. دا ازادي راډیو د خبري مجله هم دلته سرته رسیږي. البته زموږ خبرونه د ماښام تر بجو پورې ادامه لري. په بلې خبری مجلی که احمد شکفر احمدی لطا سرده. احمدی صاحب سهار مبخیر.
صبح شما هم بخیر شبر صاحب.